آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شراخلی. دا شغ غلی شو. استاد شاولی د قمر ګلی د جنازې پر مهال وویل
دونر دا یو الماس و بیا به داسې پیدا نه شو په ښځو کې.
په نورستان کې له ودونو موسیقي حذف شوې. کوچانو بیا شپېلۍ په دمبوري بدله کړې. دا به هم واوري
موږ د نړۍ ادبي او فرهنګي ټولنه مشاعره کوو.
د پښتو له نویو چاپ شویو کتابونو خبرو او یو شمېر نور مطالب لرو. سندرغاړی قمر ګلی 15 کاله ژوند وکړ او په زرګونو سندرې وبللې. که څوک د دې سندرې اوري نو فکر به کوي چې څه خوږ ژوند دی. خو داسې نه و. دې د سندرو په مټ خواښه له نورو سره شریک کړل او ترخې له ځان سره د ډسمبر په 14 ګور ته ورسره کوس کړل. د دې تریخ ژوند په 1426 لمریز کال کې د شکوریې په نوم د ننګرهار په شیوي ولسوالۍ کې په یوه بې وزله کورنۍ کې پیل شو. پلار یې ګلشیرین دا نوم پرې ایښی و. هغه هم هنرمند و. تبله به یې وهله. خود سالندی ناروغی پوچوانی که شوند واخیست. ده قمرگولی مور پا کوچه که اختوا چی بیال هم دی ناروغی رنده شوا. ده شکریه نوم ده دی انا پا حسین بی بی بدل کرد. زکه چی ده ده محرم پا میاشت که زیشی دلیوا. و روستا پا دیر لسکلنه که دی پا جلال آباد که ده خپل واقعی پا جشن که سندری و بللی او حق محال ده جلال آباد شاروال دیت ده قمرگولی نوم غوره کرد. چو کال و روستا ده لخپلی کورنی سر کابل تولیش دیده. او لرادیو افغانستان څخه سندری خبرې شوې. لرادیو څخه د دې لومړی سندره چې استاد نبی ګل کمپوز کړی و دا و چې په ما مینه سترګې د سرې دي نن دې ډېر شړلې دینه. قمر ګلې په کابل کې د موسیقي له مختلفو استادانو روزنه ترلاسه کړه. په دوی کې یو هم محمد دین ساخیل و چې په هند کې موسیقي لوستې وه او له ساخیل سره بیا قمر ګلې واده وکړ. له ساخیل سره د قمر ګلې شریک شون شل نه شو. نولس کاله وروسته تر واده پر زاخیل د زړه حمله راخله او وفات شو. تر دې پیښې څو کاله وروسته مشر زوی داود چې 22 کلن و په کابل کې د توغندي په برید کې ووژل شو. بل زوی میرویس په 19 کلنۍ کې ورک شو چې لا یې هم مړی ژوندی معلوم نه دی. د دغه تریخ ژوند په ترس کې چې شمیرو ته ګورو نو قمر ګلې چې کله کومه شیبه هوسا سا ایستلې وه هنر ته یې خدمت کړی دی. د نږدې 30 کاله پخوانی احصایې له مخې په راډیو افغانستان کې د قمر ګلې د ثبت شویو سندرو شمیر 300 ته رسېده. ویل کېږي چې لومړۍ سندره چې استاد زاخیل قمر ګلې ته کمپوز کړه د تورو سترګو سندره وه. دا سندره وروسته یو شمیر نورو سندرغاړو هم بللې ده. په دې ډله کې یوه هم وجیحه راستګار ده. اغلی راستګار لا سجیره د وسره خبرو پر مهال د قمر ګلې پر مړینې شوره خواشینی څرګنده کړه او وی ویل چې د قمر ګلې د هنر سکروټي به ایرې نشي.
باید پوګویم کې اینو واقعا پیشکسوت بودن اینا
باید وایم چې دا واقعا له مخکخانو څخه و دوی له هغه کسانو څخه و چې وروسته نسل ته چې موږ یو لاره پرانیسته ښکارا د چډیر مثبت تاثیر د موسیقي په برخه کې درلود او لري به یې
و خواهند داشت
یو شمیر هنرمندان په دې باور دي چې د قمر ګلی پر هنر د دې د ژوند د شریک او استاد دین محمد زاخیل ژور اغیسو هنرمند هارون باچاوی
دا غید سندرو د دومره ډیر ولسی محبوبیت تر شا دا غید خاوند او د افغانستان دیو نومیالی موسیقار او تکړه هارمونیم غون کی استاد محمدین زاخیل لاسو زدا ویل شما چې زما په شمول د دې اثر چې سمرم سندرغاړي دی نو غي خامخه د کمرګل بیبی له سندرو الهام اخیستی دی او زدا هم ویل شم چې د کمرګل بیبی سندره به کله هم زړه نشي او کله به هم له خلکو هیر نشي
د هارون باچا د نظر د کمرګل زوی ایمل زاخیل هم خبرګوي دا صدر رډو ته وویل چې د دې د مور او پلار لخوا د هنر بل کړی دی وبا تل پاتې وي
دا اوس فعلاً چې څومره سندري د پښتو موسیقي منغورو دی کې بزه ما سره ډیر د موسیقي کم پوها خلک چې لري هغه بده ام نظر ما سره چې زه د استاد زاخیل کمپوزونه اورم اندري اوس ما اورم چې په صلاح او نوې سندرغاړي وای او دی خوانی هنرمندانو د افغانستان اصلي هنر ته ډیر زیات خدمت کړی دی نو زه دا ډیر یو غټه ضایعه ګڼم هغه په دې باندې چې د دې هغه خدمت او زحمات چې دی ایستلي وغه تر اوسه پورې هم روان دي زه په دې یقین هم لرم چې د دې هنر به تل جاویدان وي او تل به د خلکو په زړونو کې
قمرګلی نږدې 15 لسیزې خپل هنر له افغانانو سره شریک کړ د شاوخوا نیمی پیړۍ په دې سفر کې د پاچا محمد ظاهر شاه په وخت د سردار محمد داود د جمهوریت پر مهال د ببرک کارمل او ډاکټر نجیب د واکمنۍ په وخت دې ته میډالونه ورکړل شوې دي حامد کرزی د خپل واکمنۍ پر مهال دې ته د افغانستان د بلبل لقب ورکړ او د دې تر مرګ وروسته په یو بیان کې د قمر ګل مړینه د افغانستان د هنر او فرهنګ لپاره لوی ضایعه وبلله فرهاد دریاوي چې د قمر ګل په سیر د هنرمند پر مرګ زرونه ریشتي او ترتلو تیریشي خودی خپل کار وکړ
خانم قمر ګل یا ادی یا مور
مېرمن قمر ګل یا مور یا ادی د پښتو او شزینه موسیقي له غورو څخه غوره و نن چې په هیواد کې د شزو د ثورولو او له شزو سره د زور زیاتی شاهدان یو نو هر مېرمن چې له موسیقي څنډې تکیږي ور سره د چاسره ترتلی تیری شي او د ژوند یو لوی برخل وی شي خو په دې هم په هیشم چې مېرمن قمرګل خپل کار وکړ خپل اثر و پنځاو او اخیسی وشیند
د کاناډا په تورنټو کې د دسمبر په 12مه چهار لور ته واوري پرتیوي د قمرګل جسد چې لوی وکال راهیسی د سرطان په ناروغي اخته وو خاورو ته وسپارل شو د دې مراسمو پر مهال استاد شاولی وشکی وڅڅولی او ویل
چې تاسو ټول د دغه بیبي په حق کې دوه کاته نوافل کوي ما خامې ما سوتن او دې ته دوه اوږي نور ماته سره راځي نه فکر دې را پخې راځو او دوه نر به درته څوین دوه نر دا یو الماس بیا ورته سپېلان شي په خوځو کې د خوځو په خاص باندې مته اوسي چې فلانې خزه چې دا خو نرمنده دا چې به یې لري کسته نه اواز ګوري الماس ګوري طلا ګوري نقره ګوري دغه څو خدای تعالی په ربان رحم کړي او ټول افغانستان ته ډیر په صداقت سره خدمت کړي ټول افغانستان شرق او غرب او شمال او جنوب او ولایتونو ته هر یو کوټه د تلینه او ډیر په صداقت خدمت کړي او ډیر او فقیر یو درویش خسر لا سپورت ته خدای تعالی دې ته شمس علي دا
دا تلسمی پیړی ډنمارکای کسلیکوال هانس اندرسن وای کله چې د کلمات او وسنوی او ګونګشي موزیک شخیږي قمرګل په داسې وخت کې په جلا وطنۍ کې وفات شوه چې د افغانستان دننه پر موسیقي بندیز لګېدلی دی. حتی له ودونو سندرې څنډل شوي دي. د افغانستان په ختیځ نورستان کې د ودونو په مراسمو کې د پخوا په پرتله له لویه سره دودونه کمزوري شوي دي. د ځایي اوسیدونکو په خبره چې پخوا به په ودونو کې خلکو ساز سرود او ډول ډول لوبې ترسره کولې، درې او څلور ورځې ډوډۍ به یې ورکوله. اوس پکې نه تړنګ وي، نه تړونګ، او د ډوډۍ ورکولو دود هم کمرنګه شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې لا هم په ودونو کې یو شمیر پخوانی سیمه ییز دودونه چې پکې وزلوبه، پهلوانی او نورې لوبې شامل دي ژوندي پاتې دي او خلک پرې خپلې خادۍ ګرمې ساتي. د یاد ولایت د برګمټال ولسوالۍ اوسیدونکي قومي مشر غلام الله خان نورستانی په خپل سیمه کې په ودونو کې د ترسره کیدونکو لوبو او نورو چارو ترسره کولو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
کله چې جنې لیږي میړه کورته، پلار د طرفه مال لالیږي، سهار د خو هغه ډوډۍ ورکوي، بیا ماښام د خو میړه په کورونو کې دغه کېږي. د ورځې بیا تقریبا په دې وادو کې څو لوبې اجرا کېږي، مثلا پهلواني وي، خوسی وي، منډه وي، بوسکچي وي، وادو والا یا هغه شاپ څوک چې پهلوان پهلواني کې وي وړ هغې ته پیسې ورکوي، هغه منډه کې چې څوک مخکې چې هغوی ته پیسې ورکوي، په بوسکشي کې بیا یو وزه ورکوي چې بوسکشي وکړي.
د لویدیز نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي صاحبداد همدرد راته وویل په ودونو کې د ساز، سرود او د خوښۍ نور دودونه ختم شوي او یوازې د ناوې او د هلک د کورنیو لخوا د ډوډۍ ورکولو دود ژوندۍ پاتې دي.
نو یو وخت به دوی خالص د وطني غوړي سره خلکو ته ډوډۍ ورکو، بیا دغه وروسته به دوی هغه مالونه چې دوی حلال کړي بیا د دوی غوښ سره به ډوډۍ ورکو. اکثرا هغه څوک چې سرمایدار به، نو د دوی دوه ورځې درې ورځې به واده دوام کوو. په نورستان کې هم اوس لکه د نورو ولایتونو غوندې په اکثرو منطقو کې چې لرې صحیح دي، لا هم دا دود پاتې دی چې دو وخته ډوډۍ ورکوي، سوچه غوړي سره هم ډوډۍ ورکوي او بیا غوښ سره هم ډوډۍ ورکوي. خولې اکثر بعض سهو کې چې خاري صحیح دي، هم نور ولایتونو ته نږدې صحیح دي، نو دا فرهنګ ورو ورو له منځه تللی دی.
دلته د نور ولایتونو د اوسیدونکو په څیر ناوې ته د واده څخه یو شپه وړاندې نکریزي او جامې وړل کیږي، او هلته نجونې او ښځې د واده په خوښۍ کې سندرې وایي او ناوې ته د نوي پیل کیدونکو ژوند مبارکي ورکوي. خو نارینه بیا د سندرو، اتڼونو او پخوانۍ دودیزی موسیقي الو غږولو پر ځای د غشپی ورځي د دودیزو لوبو په ترسره کولو تیروي. صاحبداد همدرد وایي د خوښۍ مراسم بچي پخوا په کومو دودونو ګرم او ښکلي وو ډیری یا ختم شوي او یا هم د ختمېدو په حال کې دي.
خلق بټول نساګانې بکولې، خلکو میلې بکولې، بعض علاقو کې به خلکو کاړه چوله. کاړه داسې یو سیل دی چې د دې علاقې ټول ځوانان په یو ځای یو کس ډول وهي، بل سندرې وي، دا نور ورسره ټول په یو ځای نسیږي. دا تقریبا شل کاله مخکې نه دا دودونه ورو ورو په کمېدو باندې تللي دي. اوس نو کابو صفر شوي دي.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغلري پروت او غرنی ولایت دی چې په ودونو او د خوښۍ په نورو چارو کې پخوا له نورو ولایتونو او قومونو جلا دودونه درلودل، خو هغه ټول اوس د ختمېدو ګواښ سره مخ دي.
په نورستان کې د ودونو په دود کې بدلون، د کوچانو په هنري ژوند کې هم بدلون راغلی دی. پخوا چې به کله د شپېلۍ ږغ شو، شپونکی به د چا سترګو ته درېده، خو نن سبا یو شمېر کوچانو شپېلۍ غورځولې، دمبورې ته یې لاس کړی. له غزنی راپور لرو.
دا غزنی مقر ولسوالۍ د زرکشان غره په لمن کې شاوخوا دېرش کلن شپونکی رمه څروي. د رمې د پسونو د غاړې له ځنګولو څخه خوږه شلنګه خېځي، خو د دغه رمې شپونکي بیا دلته یوې لویې تیږې ته ډډه لګولې او شپېلۍ ږغوي. دغه شپونکی ځان مرجان را پیژني، خو نه غواړي چې ږغې په راډیو کې خپور سي. مایکروفون، کامرا او خبریال دا خو بیخي ورته ناوله د ښکارېږي. که مرجان په خپله په خواږه ږغ شپېلۍ ږغوي، خو وایي اوس ډېری کوچي ځوانان نه شپېلۍ ږغولی سي او نه دروی وهلی سي. دای زیاتوی وس ډیرای شپانو کوچان د شپېلې وهلو پر ځای دمبوره یا چغه کوهی او سندری ورسر بولی. دا په داسې حال کې ده چې په خواله رسنیو کې هم یو ویډیو خپره سوې ده چې په یوه سپیره دښته کې د شاوخوا شپېتو پسونو رمه څري، خو د دغه پسونو تر څنګ یو کوچی ځوان ښکاري چې دمبوره وهي. دی له خپلې لاسي جوړې کړې دمبورې سره خوږه سندره هم وایي. دا یوازې دغه ویډیو نه ده چې په خواله رسنیو کې لاس په لاس کیږي او زیات لیدونکي لري، بلکې د دې تر څنګ په یوه بله ویډیو کې بیا کوچی میرمنه ښکارېږي چې ملای تړلی او کیژدۍ دروي. دلته هم یو ځوانکی د رمې څرولو پر وخت هم دمبوره وهي او هم سندره وایي، خو تر څنګ یو ځوان بیا کاکړۍ غاړې ورسره بولي. دا لرو بر وطن په دشتو او غرونو کې پر مو پس روان دغه شپونکي کوچان وس له خپلو دمبرو سره یوازې د مینې او ښکلا د ستاینې سندرې نه زمزمه کوي، بلکې په دغه سندرو کې څه برخه یې کلاسیک شاعري، مرثیه، قصیدې، ویرنې او ساندې هم وي چې په هیواد کې وروستۍ ناخوالی په هنر او ذوق اغیز بلل کیږي. دلته په یوه بله ویډیو کې ښکاري چې دوه تنه کوچان په دښته کې له خپلې لاسي دمبورې سره مرسي وایي. لارمو څرولو سره د شپانه شپېلې ژغول یو پخوانی دود دی، خو په اوسني وخت کې ډیری برخه شپونکیانو د ځینو محدودیتونو او ګواښونو له امله دغه پخوانی دود تشا کړې ده. دا یوازې د کوچانو هنري ژوند نه دی چې تغییر یې کړی دی، بلکې ډیری کوچان په دې باور دي چې د یویشتمې میلادي پیړۍ له پیل سره د کوچانو په خوړو، کالو، هنري بنډارونو، ودونو، دودونو او ټول ژوند کې زیات بدلون راغلی دی. د شپې ولا کوچ دوی کورنۍ په غزنی کې ژوند کوي او له څو کالو څخه دلته ځای سوی ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل په اوسنۍ زمانه کې د کوچانو په ژوند کې زیات بدلونونه راغلي دي. ډیری کوچان ځای سوي چې له امله یې کوچانو د شپېلۍ ژغولو تر څنګ ډیری نور دودونه هم له لاسه ورکړي دي.
مالداری به د دوی هغو وختو کې بیخي ډېره وه. دوی به پخوا ډېره خوښي کوله، آسان به یې درلود، وخان به یې درلود، د غره لمن ته به یې وختلو، اوازونه به یې ویل، د مرلۍ یا شپېلۍ دا به یې وهله، دروی دوی دروی ورته وایي دا به یې وهله. اوس ډېر ناخوښه دي له دې ژوند څخه، ډېر اکثره جای سوي دي، کورونه لري.
د افغانستان ګرځنده کوچان چې له خراسانه بیا تر دمانه، ډیلي، کلکتې او بیا تر بنګاله به یې کډې وهلې، هغوی به له ځان سره له دواړو لورو سوداګریز توکي وړل راوړل او د دې تر څنګ به یې خپلې رمې بیولې. خو اوس نه هغه کوچان تر بنګاله ځي او نه هغه رمې او له رمو سره شپېلې ژغېږي.
د کوچانو د دود پاړه مو راپور اورېده. له یوې خبرتیا وروسته ادبي بهیرونو ته مخه کوو.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
په هلمند کې ادبي هڅو ته د ځوانانو لیوالتیا شته، خو ځایي شاعران د امکاناتو له نشتونه شکایت لري. د هلمند یو شمېر ادبي بهیرونو مسولین او فرهنګیان وای دغه د دوی په کمو امکاناتو خپل ادبي غونډو او مشاهیرو ته دوام ورکړی دی. د دوی په وینا لتیرو څو کلونو راهیسې د فرهنګي غونډو لاري لسکونه ځوانان روزل شوی دي. بصیر الحق عادل راپور لري.
هلمند کې ادبی بهیرونه او فعالیتونه هغه څه چې په تیرو شلو کلونو کې کمسارې پرمختګ وکړ خو د امکاناتو د نشتون له امله یو شمېر تړل شوي او ځینې نور بیا فعال دي. هلمند کې د نادعلي ادبی ټولنې مسؤول جانان نجاتمل وایي دوی له تیرې یوې لسیزې راهیسې د خپلې ټولنې له لارې فرهنګي غونډې او مشاعرې جوړوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د دوی د بهیر له لارې په سیمه کې ګڼ شمېر ځوانان روزل شوي، فرهنګ، ادب او شاعرۍ سره آشنا شوي دي. خاغلی نجات مل وای
خو الحمدلله زموږ د نادعلي ادبي او فرهنګي ټولنه مشاعرې کوو. هغه شاعران چې ښه شاعران دي، شعرونه یې ښه شعرونه دي. تقریبا د 50 پر شاوخوا شاعران لرو. د لې راځي هر هفته هر جمعې په ورځ مشاعره لرو چې په هلمند کې د یوې ځایي رسنۍ لخوا هم هغه مشاعره راته خبروي. البته اونیزه مشاعرې کوو د هرې جمعې په ورځ باندې. او بل په مرکز لشکرګاه ښار کې د څراغ ادبي ټولنې په نوم یو بل ټولنه هم په دغه ورستۍ کې تاسیس شوې ده چې دغه سره موږ اړیکه ستا دغه ټولنې شاعران موږ سره ګډون کوي او موږ ورزه دغه سره ګډون کوو.
جانان نجاتمل وایي سره له دې چې ځایي ځوانان ادبي او فرهنګي غونډو سره لیوالتیا لري خو دوی د ځای د نشتون له امله مشاعرې په شخصي میلمستونو کې جوړوي. نوموړی وایي
موږ ځای نه لرو. اکثره وخت په مکاتبو کې موږ مشاعرې کولې چې هغه مکاتبو کې مو څه مشکلات دوی اجازه نه راکوي. داسې وخت خو راغلی چې دلی موږ خپل په کوټه کې په یو زموږ د ملګري په کوټه کې به مشاعرې کولې. نو دغه یو مشکل دی چې د ځای مشکل موږ ډېر غټ مشکل دی چې ځای نه لرو.
اخوا یو شمېر فرهنګیان او د ادب استادان وایي اوس مهال د ادبي بهیرونو د کمرنګ کېدو یو لامل د امکاناتو نشتون دی. هلمند کې میشت پښتو ادبیاتو استاد نذیر احمد رښتینی وایي تیر وخت کې د ادبي بهیرونو او فرهنګیانو هڅونه او مالی ملاتړ کېده چې له امله یې د بهیرونو غونډې هم تودې او فعاله وي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دلته په دربار کې یا کوایم د حکومت تخوات څخه او دبا یا لیکوالان لمنځل کېدل د دوی ډیر احترام کړي، تشویق کړي، وخت پر وخت مجلسونه ورته جوړېدل، وخت پر وخت باندې بیلابیلو ولایت دوی سفرونه تنظیمېدل.
د تیر جمهوری حکومت پر مهال د هلمند ادبی بهیر ترڅنګ په نادعلي، مرجا، ناوه او ګرمسیر ولسوالیو کې هم ادبی بهیرونه فعال و چې اونیزې فرهنګي غونډې او مشاعرې به جوړولې. خو اوس یوازې د نادعلي ولسوالۍ ادبی بهیر او مرکز لخکرګا کې د څراغ په نوم ادبی او فرهنګي ټولنه فعالیت لري.
په هلمند کې د نادعلي ولسوالۍ او د دې ولایت په مرکز کې ادبی بهیر فعال دی. نور نو د ادبی غونډو څرک د افغانستان په دې تر ټولو ستر ولایت کې نه تر سترګو کیږي. للویا سره د افغانستان په جنوب ختیځ کې ادبي فعالیتونه ټکنی دي. په ګاونډي کندهار کې په وروستیو کلونو کې یو څو بهیرونه فعال شول چې درې لا هم شته. د دې بهیرونو یو غړی مسعود رښتین په دې اړه نور معلومات له ازادي راډیو ادبي مجلې سره شریکوي.
اوس مهال په کندهار ولایت مرکز ښار کې درې دانې ادبي بهیرونه خپل فعالیتونه ترسره کوي. د الهام ادبي بهیر، نوښتګر خیال ادبي پروګرام او لوی کندهار ادبي بهیر تر نومو لاندې خپل فعالیتونه یې جاری ساتلې دي او هڅه یې کړې ده چې د ادب د مینهوالو لپاره په زړه پورې پروګرامونه دایر کړي. له تیر یو نیم کال وروسته بیا هم د دوی فعالیتونه درېدلې نه دي او هڅه یې کړې ده چې په خپلو پروګرامونو کې نوښتونه، اصلاحات او پرمختګونه رامنځته کړي. که څه هم بېلابېلې ستونزې شتون لري خو بیا هم د ادب د مینهوالو پر مخ همدا دروازې نه دي تړل شوي. زه هم یو له هغو اشخاصو څخه یم چې د همدې درې ادبي بهیرونو څخه مې د دوه ادبي بهیرونو په غونډو کې ګډون کړی دی. د نوښتګر خیال ادبي پروګرام د مسولینو له لوري څخه د اونۍ د غوره شخص او یا هم شخصیت د ستاینې په موخه په جوړ شوي پروګرام کې مو ګډون کړی دی چې تر څنګ د شعر او شاعري برخې هم شتون درلود. له هغه څخه وروسته مو د الهام ادبي بهیر په غونډو کې ګډون کړی دی چې د کتاب د مخکتنی او مشایره برخې ته ځنګړې شوی وو. په همدې غونډو کې، یعنی د ادبی بهیرونو په غونډو کې، د اشخاصو شتون د پام وړ پرمختګ کړی، که څه هم په لومړیو ورځو کې دا ګډونوال ډیر کم ښکارېدل، ولې په دې وروستیو کې د ادب مینوال یو ځل بیا راغوړېدلی دي او هڅو یې ګلان نغوړي دي. هڅه کوي چې په ادبي پروګرامونو کې ګډون وکړي، او همدا درې ادبي بهیرونه دي چې د کندهار ولایت په مرکز ښار کې خپل فعالیت ترسره کوي او د ادب پالانو لپاره یې د علمي تندې د خړوبولو مرکزونه پرانستلي.
د کندهار په ښار کې الهام ادبي بهیر او د لوی کندهار ادبي بهیر غونډې کوي. نوښتګر خیال ادبي پروګرام بیا د کندهار ښار په عینو مینه کې اونیزي غونډې لري.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د دسمبر 14 د جرمنی په برلین کې د افغانانو او اوکراینیانو د انځورونو درې ورځنۍ نندارتون پرانستل شو. په دې نندارتون کې چې د ای آر په نوم د یو بنسټ له لوري جوړ شوی و، د درېو اوکراینی هنرمندانو او یو شمېر افغان هنرمندانو انځورونه نندارې ته کېښودل شول. په افغان هنرمندانو کې اقبال ترنک د چرګ د پښو یو اثر نندارې ته وړاندې کړ. په غوړ رنګ دغه جوړ شوی رسم چا انتخاب کړ؟ آی آر بنسټ که په خپل شاغلی ترنک له دوی څخه بواورو.
دوی چې کله نندارتون جوړاوه تر هغه درې میاشتې له مخه دا هنرمندان انتخاب کړي وو. بیا دوی ته ویلي وو چې تاسو کار پر وکړئ پر خپلو اثارو باندې. دلته دوی ډېر دغه نه ده کړی چې مثال موږ په دې اثر کې د انتخاب حق لرو یا هدا یا دا ده کنه. موږ ته یې ویلي دي چې تاسو کوم اثر چې غواړئ نندارې ته وړاندې کړي هغه اثر رامخته کړئ. نو هغه کې بیا دوی اختیار نه لري، ځکه دوی دا درې میاشتې د دې ارزیابي کړې وه، کتلي یې وو او د دې تر څنګ یې پوښتنه کړې وه. نو دوی مطمئن وو چې کوم اثر چې خپله هغه هنرمند انتخابوي او دلته یې ږدي هغه اثر موږ ته قبول ده.
له هنرمند ترنک څخه مننه.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
د پښتو کتابونو د چاپ چاري لږ لږ خوځېدلې دي. په تیر څه باندې یو نیم کال کې د کتابونو د چاپ چاري ټکنۍ وي. د ارواحو لشاره ناول چې محمد اکبر کارګر لیکلی دی چاپ شو. د دې کتاب پر څلورم پوښ شاعر او لیکوال عبدالبهاري جهاني لیکلی دی چې دا کتاب یې په یو سال وستلی دی. شاعر عبدالغفور لیوال پر دې ناول سریزه لیکلې ده. د ختیځ ادبي بهیر د خبرندوی ټولنې له مسؤل زاهد الله ناصری څخه به واورو چې تازه نور کوم کتابونه خپاره شوي دي.
درې نوي کتابونه چاپ شوي چې د هغوی لړلې لومړنی کتاب داغ نومیږي چې دا شیرو ټولګه ده. شاعر بشیر باران دی چې په یو سل او دو پنځوس مخونو کې د کوزي پښتونخوا په کوزه پښتونخوا کې منګل کتاب کور خبرندوی ټولنې چاپ کړي. د کتاب چاپ بڼه د سیده چی سپین کاغذ لري ویرجی او مجلد کلک پوخ کې چاپ شوی. بل نوې چاپ شوی کتاب هغه د ویناوالۍ نه نوې سبقونه دي چې سید سالار خادم چې په ختیځ زون کې په ډیرو بنسټونو کې د ویناوالۍ درسونه مخته بیایي او د ویناوالۍ په برخه کې خورا لویه تجربه لري او شاګردان روزي. دا کتاب په ننګرهار کې ختیځ پرندې ټولنې چاپ کړی. په یو سل او دویش مخونو کې چاپ بڼه چې دا هغه سپین کاغذ دی، تر ډېره اعلی کاغذ دی او ښه چاپ شوی. د کتاب په نس کې د کتاب په منځ کې ډېر موضوعات دي چې د هغوی نه د وینا زده کړه، په وینا کې د وینا چې کومې سپارښتنې تجربې دي د مخکښو ویناوالو، هغه خلک چې د وینا په برخه کې په نړیواله سطحه باندې مشهور دي، د هغوی تجربې او د ښې وینا بېلګې راخیستل شوي. بل کتاب چې دی هغه نو شیبر صاحب د عرض لیکنې هنر دی چې هغه روانه په تیره اونۍ کې چاپ شوی. عبدالرازق همدرد لیکلی دی کتاب نوم دی د عرض لیکنې هنر. یاد کتاب په یو سل او دو پنځوس مخونو کې دا هم په سپین کاغذ کې چاپ شوی. چې په ننګرهار کې ختیس فورم دې ټولنې چاپ کړي. د دې کتاب منصپانګم په پیل کې لیک نخې دي، بیا یې پسې په پنځګونو یاګانو غږېدلی دی، او پسې بیا استلامونه او مکتوبونه او عزیز لیکنې په نورو برخو غوښتنلیکونو باندې، او سچې دا عریضې چې په خپلې لمنې کې څومره عریضې راغونډېږي هغه ټولې راخیستې دي.
ځینې کتابونه بیا ځلي چاپ شوي دي، لکه د تور غاټول په نوم ناول. دا کتاب مازدیګر کتاب پلورنځي چاپ کړی دی. د دې کتاب پلورنځي له مشر عزت الله جواب څخه به واورو.
دا تور غاټول کتاب د دریم ځل لپاره چاپ شو. د دریم چاپ پیاړي مازدیګر کتاب پلورنځي ته ور په برخه دی. دا د مشهور نړیوال لیکوال الکساندر دوما ناول دی، رومان دی، ښاغلی احسان الله رینزی صاحب ژباړلې په ډېره ښکلې او خوږه ژبه باندې، او دا مخکې دوه ځل چاپ شوی او نورو خپرندویو چاپ کړی. اوس بیا په بازار کې خلکو پوښتنه کوله او نه پیدا کېده. بیا مازدیګر کتاب پلورځي د ارینزی صاحب په اجازه باندې زر ټوکا په اویا ګرام اویا ارجي سپین کاغذ کې په ډېره ښایسته بڼه او ښه صحافت باندې چاپ کړی دی. دا ناول چې دی د شوق، مینې او عدالت داسې انځور دی چې هر چا ته یې لوستل چې دي دا ګټور هم دي او په زړه پورې هم دي. دا 112 مخونه لري، 33 فصلونه لري، او دا د هالینډ د خلکو 200 کاله پخوانی داستان دی.
د لرغوني روم فیلسوف مارکا سیسلوی بې کتابه کوټه داسې ده لکه بې روحه جسد. خوستی لیکوال او رون اندی وای په اوسنی پیر کې چې د انسانانو د ژوند د اسانتیاو لپاره په نړیواله کچه ساينس او ټکنالوژي په چټکۍ پرمختګ کوي، په دې برخه کې په پښتو ژبه تالیفات او ژباړې کمی دي. د رون اندو په وینا د ساينس او ټکنالوژي څخه هغه مهال اغیزمند کار اخیستل کیږي چې کارونکي د تیوري او عمل په ډګر کې پوي او برلاسي وي. نور حال د نجیب الله خیل پر راپور کې
خوستی لیکوال او رون اندی له اوسنیو چارواکو غواړي چې د ساينس او ټکنالوژۍ له پرمختګونو سره د آشنایۍ په خاطر دی په پښتو کتابونه تالیف او د نورو ژبو آثار را وژباړل شي. د خوست پوهنتون استاد نور الله خاط په دې اړه آزادۍ راډیو ته وویل د نننۍ نړۍ مادي پرمختګ د ساينس او ټکنالوژۍ له برکته دی، خو افغانان په دې ډګر کې د پام وړ تولید نه لري.
له بده مرغه موږ په هیواد کې د ساينس او ټکنالوژۍ په برخه کې خپل علمي تولید نه لرو، او دا کمی د ژباړې لپاره پوره کیدای شي. د نړۍ ټوله ژبه ژباړې کوي، دا سینه ده چې په ټولو ژبه کې په یو وخت کې عین علمي پرمختیا رامنځته کیږي. د ساينس او ټکنالوژي په برخه کې یو تحقیق په انګریزي کیږي او بیا په آلمانی او فرانسوي ته ژباړل کیږي، په ترکی کې یو تحقیق کیږي، عربي ته ژباړل کیږي. دا نړیوال دود دی او دغه نړیوال دود موږ هم کار اخیستای شو.
رونان دی وای په هیواد کې د شته ورانیو درغولو د خلکو د حسیني او د دوی د زړونو درخوانتیا لپاره علم، حکمت او ټکنالوژي مهمه ارتیا ده. د پښتو ژبې نوموت شاعر او لیکوال پیر محمد کاروان ویل په پښتو کې د ساينس او ټکنالوژي برخه تشباړي شوی، خو لا ډیر کار ته اړتیا ده چې دا پرمختګونه زموږ د ژوند د غوړېدو لامل شي.
خو دا لا ډیر وسباړو ته اړتیا ده، او خپل وطن چې جوړو او بیا ورو ورو د نور نړۍ سره سیال کوو. موږ په حکمت باندې، په ټکنالوژي باندې، په علم باندې، په ساينس باندې هغه کار کوو چې هغه به زموږ د ژوند د غوړېدو سبب کیږي، هغه به یو جایز کار وي. نو موږ داسې نه کوو چې موږ د ساينس او ټکنالوژي د دې لپاره زده کوو چې نور نړۍ ته ضرر پې ورسو یا متعارض اوسو. موږ متعارض نه اوسېږو، موږ باید مدافع اوسېږو او موږ باید خپل ژوند هم پې جوړ کړو.
د نظر خواندان وای افغانستان له نوې ټکنالوژي داسې مهال برخمن شو چې د لسیزو استبدادي واکمنیو په اوږدو کې د دغه ټکنالوژۍ د بنسټ لپاره معنوي او تمدني دیوالونه ړنګ شوي ول. څیړونکی او د نظر خاوند محمد امین فروتن وایي
دا د دې څو لسیزو په تیریدو او په نړۍ کې تر ټولو د پرمختللو وسایلو په درلودلو بیا هم نشو کولای لې نړۍ او په ځنګړي توګه لې ګوندۍ هیوادونو سره سیال شو. په داسې حال کې چې زمونږ د هیواد دروازې چې د ازادۍ او استقلال په فضا کې د لویدیز او ختیز په لوري پرانیستې وي، د ګاونډیانو د حسادت د راپارېدو سبب شوي، او ویلی شم چې د دې فضا پوره منځته کولو او له معاصرې ټکنالوژۍ څخه په لازمه ګټه نه اخیستو باید د دغه هوا ټول وګړي که په هر قوم او نژاد پوری تړلې وي خپل پړه اومني او دیو نورمال برخلیک لپاره په ګډه ګامونه پورته کړو.
د اطلاعات او کلتور رئیس شبیر احمد عثماني وایي کچیرې لوستونکي په کومه برخه کې د کتابونو کمښت احساسوي هغه دی ورته په ګوته کې ترسو په جدیت د پیدا کولو هڅه وکړي.
هغه کتابونه چې دوی ته ضرورت دی که په علمي برخه کې دی که د ټکنالوژۍ په برخه کې دی که په تاریخي برخه کې دی که په ادبي برخه کې دی که چیرې دلته په دې کتابتونونو کې کوم کتابونه نه وي هغه دې موږ ته وښیي انشاءالله تعالی موږ په دې کې ډېر جدي یو چې د دوی دپاره دا کتابونه راوړو.
د یادونې وړ ده په وروستیو کلونو کې په افغانستان او ځانګړي ډول خوست کې هم د روغتیا پوهنې سوداګرۍ هوایي خدمتونو مخابراتو تخنیک چاپ او نورو برخو کې په ټکنالوژۍ له سنبالو ماشینونو او وسایلو ګټه اخیستنه زیاته شوې خو د نورې نړۍ په پرتله دا پرمختګ په نشت حساب دی او افغانان په هره برخه کې محتاج پاتې شوي دي.
له همدې راپور سره دا ازادي راډیو ادبي مجله سرته ورسېده. تر بلې وې مو خدای مل. زحمت شبر لتاسو اجازه غواړم.
تنها پسند
رښتیا وایم.